د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امان امیر زهرا سره مرسته کوي. د خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان او د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په سلو شره پنځه صفه اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې مو د بګرام پر هوایي اډې پر امریکایي الوتکو د توغندیو له بریده خبرو او د حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا لوی درسیز هم په دې هوایي ډګر کې و. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ په خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب خپرو، خو په پیل کې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پام کړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته. د ایساف ځواکونه وایي چې د دوی په قواو باندې پر وروستیو راکټي حملو کې څوک نه دی وژل شوی. جمهور رئیس حامد کرزي نن په نیمروز کې د وروستیو چاودنو د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. د پاکستان د پارلمان او د مسلم لیگ نواز ګوند غړی وایي په پاکستان کې د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې نجلۍ نیول کېدل د دغه هېواد د مذهبي اقلیتونه ناکراره کړي. او پرون د ترکیه او سوریه سرحد ته نږدې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 9 تنو ته لوړ شو. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ تېره شپه پر هغه الوتکه ولګېد چې د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمسي له امریکا پکې راغلی و. د ایساف د ځواکونو په وینا الوتکه تخریب شوې، خو په خپله جنرال ډیمسي له پیشې روغ رمټ وتلی دی او بل چاته هم زیان نه دی رسېدلی. د ناټو د ځواکونو ویان جنرال جوزف بولتس نن ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې جنرال ډیمسي له افغانستان څخه په بل هلیکوپټر کې وتلی. جمهور رئیس حامد کرزی نن نیمروز ته ولاړ. ښاغلی کرزی نن د نیمروز په مرکز زرنج کې د وروستیو بمی چاودنو د قربانیانو د کورنیو د غړو سره وکتل. په نیمروز کې په وروستیو کې لږ تر لږه 28 تنه په دریو چاودنو کې ووژل شول. ولسمشر کرزی د دې حملې ترسره کوونکي د خدای دښمنان بللي. افغان چارواکو نن خبر ورکړ چې د سپین بولدک د پولیسو مشر یې له دندې لرې کړ. دا اقدام په سپین بولدک کې د یو افغان پولیس لخوا پر امریکایي عسکرو تر حملې وروسته وشو. په دغه حمله کې یو امریکایي عسکر وژل شوی و او بل زخمي و. په افغانستان کې د محبسونو او توقيف ځایونو لوی رئیس امیر محمد جمشید وایي د پلچرخي زندان څخه د بندیانو د تشتیدو د سیسه شنډه سو. ښاغلی جمشید نن ازادي راډیو ته وویل د کسانو تیر شپه د تیښتې هڅه کړې وه، خو پلان یې شنسو او بیرته ونی ورسول. نن وسلوالو طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې تیر شپه 15 بندیان په تیښته بریالي شوي دي. افغان چارواکي وایي د دې مسلې په ارتباط تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان د پارلمان او د مسلم لیگ نواز ګوند غړی نلسن عظیم وایي دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور د ویدا سنجلی چې عصبي ناروغي لري نیول کېدل په دې هیواد کې مذهبي اقلیتونو ته د نامنۍ احساس پیدا کوي. عظیم د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی او عیسوی دی. د نن مشال راډیو ته وویل د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې عرب لیگ نوې ټاکل سوې استاذ لخضر براهيمي وایي چې د فرانسې له ولسمشر سره یې کتلې دي او دا د د ماموریت لپاره یو ډیر موثر پایل دی. دا وایي ما په ډیر دقت د جمهور رئیس خبري واورېدې. فرانسې اوس د امنیت شورا نوبتي مشري کوي، نو دا په سوریه کې د ټولو تحولاتو په اړه مهم هیواد دی. دا زما د ماموریت لپاره یو موثر پایل دی. پرون د ترکیه او سوریه سرحد ته نږدې د غازی انتیپ په سیمه کې 9 تنه د بم په چاودنه کې ووژل شول. په دې چاودنه کې تر شپږ پیته زیات زخمیان شوي دي. چاودنه په یو موټر کې شوې چې په سیمه کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې درول شوی و. تر اوسه هیڅ ویلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایتوپیا دولتي ټلویزیون پرون شپه د دې هیواد د صدر اعظم میلس زیناوي د مرګ خبر اعلان کړ. میلس زیناوي و 50 کلن و. لته مدیر هیڅ داسې انګرل کېدل چې د زیناوي روغتیايي حالت ښه دی، خو دا لا هم نه دی وي چې د هغه روغتیايي حالت ښه نه دی، خو دا لا هم نه دی ویل سوي چې د هغه څه ناروغي و. د ایتوپیا د حکومت ویان برکت سایمن نن د دې هیواد په مرکز اډیس ابابا کې خبري اعلان ته وویل.
دی وایي هغه په بهر کې د درملنې لاندې و او اوس به یې جسد بیرته ایتوپیا ته ولېږدول سي. د هغه د خاورو تسپارلو مراسم به د موظف شوي کمیټې لخوا ترسره شي. د ایتوپیا دولتي ټلویزیون وویل چې د صدر اعظم مرستیال به چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم دی د سرپرست په توګه په کار پیل وکړي. په یوکرین کې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو صلح او پلویانو نن د کیف ښار کې لاریون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین اختصاصي محکمې له قدرت څخه د سوء استفادې پر تور د یولیا تیموشینکو د اعتراض په اړه اجتماعي غونډې پیل کړې دي. په کیف کې نننیو اعتراض کوونکو د یولیا تیموشینکو ژر تر ژره خوشې کېدل غوښتل. یولیا تیموشینکو د خپل صدارت په موده کې د روسیې د ګاز له دولتي شرکت ګاز پروم سره د معاملې په خاطر د اکتوبر په میاشت کې په وکاله کاله بند محکومه سوه. د تیموشینکو پلویان د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې دا د خپلو سیاسي رقیبانو د شکنجې قرباني ده. او د ملګرو ملتونو د سازمان د نړیوال غذایي پروګرام مسؤلینو نن خبرداری ورکړ چې په یوکراین کې د افریقایي خوک ته به نورو هیوادونو لکه مولدوا، لاتویا او قزاقستان ته خپرېدای شي. په روم کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مسؤلینو وویل چې یوکرایني چارواکو د دغې خپرېدونکې تبې د کنټرول لپاره کم کار کړی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دوام مو د بګرام پر هوایی اډې د توغندیو د بریډ له جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې د امریکا ولسمشر افغان ځواکونو ته اندېښمن دی، خو بل لور ته امریکا غواړي چې د سیمه ایزو افغان پولیسو شمیر دوه برابره زیات کړي. طالبان وایي د پولیس چرخی له زندانه د دوی 15 بندیان تښتیدلی دي. د محابس عمومي رئیس پیشه تاییدوي خو د طالبانو خبره ردوي.
دا یو پنجره د میلی نه پیژم چې د سابق مو یا دوی راکړی و، خو دوی وایي چې مونږ دې لار نه راووته.
دا به هم واوري چې پاکستاني طالبانو اسلام آباد ته خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی زالوتکه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو په وی حمله کې زیانمنه شوه. ایسف ځواکونو ویلي چې په دې برید کې لوی درستی مارټن ډیمسي ته زیان نه راوښته. ایسف وایي په دې حمله کې دوه عسکر سرسری ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ.
ایسف ځواکونه تاییدوي چې له کابل څخه له رسمي کتنې وروسته واشنگتن ته تر روانېدو مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز الوتکه د بګرام په هوایي اډې کې په یو توغندي حمله کې زیانمنه شوې ده. د ایسف ځواکونو وایند کوینتر کاتس ازادي راډیو ته وویل کله چې تېره شپه دوه توغندي د بګرام په هوایي اډې کې ولګېدل، نو هغه وخت لوی درستیز مارټن ډیمسي په خپلې خونې کې و او زیان نه دی ورته رسېدلی. نوموړي وویل په دې حمله کې د ښاغلي ډیمسي پوځي الوتکه او یو هلیکوپتر زیانمنه شوې. د یوې تیر شپه د بګرام په هوایي اډې دوه مرمۍ راغلي دي. یوې د ایسف یو هلیکوپتر او د جنرال ډیمسي سی ولس الوتکه زیانمنه کړه. ښاغلی ډیمسي افغانستان ته په سفر راغلی و، نوموړی خپلې خونې ته تللی و او په ساحه کې نه و. زموږ دوه کسان په دې پیښې کې سرسری ټپیان شوي دي. خاغلی کاتس وویل د یادې حملې له امله د امریکا د لوی درستی د سفر مهالویش نه دی زیانمن شوی. د هغه په وینا خاغلی ډیمسي د خپل مهالویش له مخې ټولې کتنې ترسره کړې وې چې دغه حمله وشوه او په یوې بلې پوځي الوتکې کې بیرته واشنگتن ته ستون سو. خاغلی کاتس وویل د حملې هدف د امریکا لوی درستی نه و، بلکې د حمله او په هوایي اډې کې د خاغلی ډیمسي موجودیت یو تصادف و. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ول د حمله هدف د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز الوتکه و. هغه ادعا وکړه چې حمله د مخکینیو استخباراتي معلوماتو او له محل څخه د کورکی په اساس شوی و. د ایسف ځواکونو وایند د دوی ادعا تایید نکړه.
د امریکا د لوی درستیز جنرال ډیمسي الوتکه تیر شپه د بګرام په هوایي ډګر کې زیانمنه شوه او له رپورټونو سره سم د امریکا لوی درستیز نن له افغانستان په یوې بلې الوتکه کې عراق ته ولاړ. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو پوځیانو حملې زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون جګپوړي امریکایانې په اړه اندېښمن دي او د دې ستونزې د حل لپاره یې یو شمېر هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه د ریوټرز رپورټ په استناد له جانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ وویل په تیرو دوه اونیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د غړو لخوا لس امریکایي پوځیان وژل شوي او متحده ایالات باید د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره زیات کار وکړي. جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې دا څرګندونې وکړي چې د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمپسي افغانستان ته تللی او دا مسله به له افغان چارواکو سره د هغه د خبرو د اجنډا په سر کې وي. جمهور رئیس اوباما چې د دوشنبه په سهار له جنرال ډیمپسي سره په امریکایي عسکرو باندې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د حملو په اړه خبرې کړې وي وایي دا مسله به له جمهور رئیس حامد کرزي سره مطرح کړي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه موږ د افغان عسکرو لخوا په بهرنیو ځواکونو باندې د دې ډول حملو له امله زیات اندېښمن یو. په ائتلافي ځواکونو باندې دا حملې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د افغان پوځ لیکو ته جذب شوي دي. په روان کال کې تر اوسه د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیانو باندې 22 حملې شوي او د ائتلافي پوځیانو 40 کسان پکې وژل شوي او 98 نور ټپیان دي. د وژل شوو نیمایي شمېر امریکایان دي. په حملو کې 6 افغانانو برخه اخیستې وه. په 2011 کال کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو له امله 15 تنه ائتلافي عسکر وژل شوي ول چې 40 امریکایان ول. رویترز لیکي دا ډول حملې د افغان او ائتلافي ځواکونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسوي او دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه وځي. د اونۍ په سر کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د ټلیفون له لارې له جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې کړې وې او دواړه سلا شوي ول چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د افغان پوځ لیکو ته د عسکرو په استخدام کې له پوره دقت څخه کار اخلي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډیمپسي په کابل کې د افغانستان د ملي پوځ د لوی درستیز شیر محمد کریمی سره وکتل او د افغان عسکرو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو په اړه خبرې وکړې. جنرال ډیمپسي وایي د مسلې په حل کې د افغانانو اراده څرګنده وه. دی وایي په تیرو وختونو کې به موږ په افغان چارواکو فشار اچاوه چې د پوځ له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو باندې د حملو مخنیوي ته باید پام وکړي، خو کله چې له جنرال کریمی سره وکتل نوموړي په خپله د دې مسلې په اړه خبرې پیل کړې. ډیمپسي وایي زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دا مسله یوازې د امریکایانو لپاره مهمه نه ده، بلکې افغانانو ته هم د زیات اهمیت وړ ده. د رویترز په وینا د طالبانو مشر ملا عمر ادعا کړی چې په افغان ځواکونو کې نفوذ کړی، خو د امریکا دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو د حملو یوازې په 10 د طالبانو په ملاتړ ترسره کیږي او په زیاتو مواردو کې دا حملې له شخصي کینو او نورو عواملو سره تړاو لري.
امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو پوځیانو بریدونو ته اندېښنه لري، خو هاخوا د باراک اوباما اداره غواړي په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو شمېر 2 کړي. د امریکا د دفاع وزارت او افغان حکومت له دې اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې سیمه ییز پولیس په جنایتکارو ډلو بدلیږي او یا له طالبانو سره یوځای کیږي، د باراک اوباما اداره پریکړه کوي چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمېر 2 زیات کړي او هغوی پر نوې وسلو سنبال کړي. په دې اړه له اجمل انتخاور
لاس انجلس ټایمز وایي د دې سیمه ییزو پولیسو لخوا د خطر اندېښنه د جمعې په ورځ وروسته له هغې نور هم جوته شوه چې یو تن پولیس دوه امریکایي سرتیري ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د افغان سرتیري لاغ مراسمو څو شیبې وروسته پر خپلو امریکایي همکارانو ډزې وکړې چې په ترڅ کې په فراه ولایت کې نوو استخدام شوو سیمه ییزو پولیسو ته وسلې وویشل شوې. برید کوونکي افغان سرتیري چې یوازې 15 د مخه د پولیسو په لیکو کې شامل شوی و د وسلې کارونې په روزنه کې برخه اخیستله، خو نوموړي د پوځي تمرین پر ځای خپله نوې ترلاسه کړې وسله پر امریکایي سرتیرو او یو افغان پولیس واړوله. د اختر په لومړۍ ورځ هم ایساف په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری هغه مهال وژل شوی چې د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې یو تن پرې ډسې وکړي. دوی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړي. دا برید د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په لړۍ کې تازه پیښه وه. د دې حملو په لړ کې ډېر کله هغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن وي پر بهرنیو سرتیرو ډزې کوي او دې مسلې په پینټاګون کې جدي اندېښنې راپارولې دي. لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزارت یو رپورټ چې په 122 پاڼو کې لیکل شوی د سیمه ییزو افغان پولیسو په سیستم کې د جدي ستونزو یادونه کوي. سیمه ییز پولیس دوه کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شول او هدف یې د طالبانو څخه د نیول شوو سیمو ساتل او له خپلو سیمو دفاع ښودل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن پریکړه کړې چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمېر دی له اوس څخه چې 14,000 تنه دی په راتلونکو 2 کې 2 زیات شي او تر 1,500 پورې دی ورسیږي او له هغې وروسته ممکنه ده چې دا شمېر نور هم زیات کړی شي. په راپور کې ویل شوي دي وروسته له هغې چې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو قومندانانو شکایت وکړ چې وسلوال طالبان تر دوی پرمختللې وسلې لري، پینټاګون په دې کال کې په ښو وسلو د دې سرتیرو تجهیزول هم پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو راپور چې تیره میاشت خپور شو د سیمه ایز پولیسي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې مؤثر بللي، خو یو شمېر افغان چارواکي اندېښنه لري چې د سیمه ایزو پولیسو دا ډلې وروسته له هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او له 2014 میلادي کال وروسته د دوی تنخواګانې بندې شي په جنایتکارو ډلو بدلېدای شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شوراګانو او والیانو لخوا د امریکا له ځانګړو ځواکونو پوښتل شوی چې ولې باید سیمه ییز خلک په وسلو سنبال شي، په داسې حال کې چې دا ویره شته چې کیدای شي دوی یو وخت دا وسلې د حکومت خلاف وکاروي. ویل کېږي چې د همدې اندېښنې له کبله د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د امریکا د هغه پلان سره مخالفت کړی چې غواړي سیمه ییز افغان پولیس دوه چنده زیات کړي او هغوی په عصري وسلو سنبال کړي. که څه هم د محلي پولیسو د استخدام پر مهال سیمه ییز او قومي مشران د هغوی د اعتبار په اړه ډاډ ورکوي، خو سره له دې هم د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې د محلي پولیسو په شمیر کې د زرګونو نوو سرتیرو په زیاتونې سره د دې پولیسو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ ویره شته او دا ویره هم شته چې کیدای شي دا سرتیری د سیمه ییزو مشرانو په شخصي سرتیرو یا ځواکونو بدل شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
طالبان آزادی رادیو ته پر استول ایمیل کلیک لیدي چې د دوی 15 تنه جک پوری کسان د پولیس خلې زندانه تیر شپه تشدیدلې دي. طالبان وای چې پر اکثر دغه بندیانو د اعدام یا عمری قید حکم شوی وو، خو د افغانستان د محبسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس امیر محمد جمشید بیا ازادي رادیو ته وویل یو شمیر بندیانو تیر شپه هڅه کوله چې وتښتي خو بیرته ونیول شول. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر شمن د محبسو له عمومي رئیس امیر محمد جمشید سره مرکه کړې او په پیل کې د دې 15 کسانو د تیښتې د موضوع پوښتنه ترې کړې.
خوشبختانه چې دا دروغ ده، دوی نه دي تښتېدلي، خو تلاش کړی و اته کسان چې د زندان نه وتښتي، د خپل کوټې نه وتلی وو تر حویلي، د دغه بلد تر حویلي پورې رسېدلی وو، ځان ته رسولی وو، چې خوشبختانه زموږ د محدثینو لخوا کش شو او بیرته ونیول شو، په خپلو تاخو کې واچول شو. یو کس هم خوشبختانه نه دی
دغه بندیان د کوم بلاکو د سرخپل
د بندیان د شپږم بلاکو موږ د سختار د ورځو له خاطر چې دا د افغاني انانه په ځای شي دوی هم غوښتلی وو چې یو سي ازادي مشترکې د اختر په ورځو کې چې یو بل کوټې ته لاړ شو، یو د ایدي دغه کرسي وکړو، دا خپل فرهنګ دغه کړو، موږ دوی ته اجازه ورکړې وه، خو دوی نه دوی استفاده کوله، غوښتل چې وتښتي، چې خوشبختانه بیرته دستګیر شو او ونیول شو، تاخونی ته یې واچول شو.
دوی په څه ترتیب له خپلو هغه د بلاکو څخه راوتلي دي؟ په داسې حال کې چې هلته ډېر قیدات وي، موږ چې کوم معلومات لرو، آیا کوم ځای سوری کړی ده یا په څه ډول سره دوی توانېدلي چې دوبانې راوځي؟
خو داسې ده چې موږ ته پر چرخي کې اوس ترمیمات جریان لري، یو څه ترمیم شوی دی، یو څه پاتې ده دغه څو کلونو کې، په آخر کلونو کې په چرخي کې دا هوانونه او راکټونه چې فرسولی وو لږ زیانونه رسولی وو، ځینې دغه کړکینونه او ځینې پنجرې خراب شوی وو. دا یو پنجره د میله نه و، نو پوهېږم چې د سابق مو یا دوی اره کړی وو، خو دوی وایي چې موږ دې لار نه راووزو راووته. خو اوس موږ تحقیقات جلان لرو چې پوښتو چې دوی واقعا دوی د دې لارې نه وتلي دي یا کوم بل امکانات ورسره نشته شوی ده. خصوصا دوی د موږ د دغه امکانات چې دوی ته برابر کړي وو د خپل خاطر استفاده کړی.
جمشید صد پخوا چې د دې زندان خلک تښتېدلي دي، بندیان تښتېدلي دي، وروستۍ پیښه کې خپل د زندان ځینو مسؤلینو په کلاس درلوده چې بیا غوی محاکمه هم شول، فکر نه کوي چې په دې اوسنۍ هڅه کې به هم د زندان ځین مسؤلین یا د خپل مربوطه بلاک مسؤلین په کې ښکیل وي یا لاس ولري؟
دا خود امکان نه لري نه بچه دوی هم شاید چې ورسره کومک کړی و، خو تحقیقات جلیان داری تحقیقات نتیجه که معلومه چې څوک د منصوبین دوی سره کومک کړی ده که نه ده کړی. تحقیقات جلیان داری د مسئول و کسان و د مسلکی کسان و لطرف تحقیقات جلیان داری.
تروس خوب کم مشکوک کس تاسو نه نیولی ده خپلو ده زندان؟
نه مشکوک کس رو موی نه نیولی، خو فقط دا عرب نوکریوالان چه عرب شپه نوکری بود دوی تا موی چه تر نظارت لانده نیولی ده چه یه وره معلومات چه دوی ده
دغل دی ملامت دی کنه دی.
د افغانستان د محبسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس امیر محمد جمشید وویل کومو بندیانو چې د پلچرخی له زندانه تیره شپه د تیښتې هڅه کوله بیرته نیول شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
پاکستانی طالبانو د پاکستان پاوسه خبرداري ورکړ ک په قبایلی سیمو کې د دوی خلاف عملیات پیل کړي نو د ځانوژونکو یو ډله د همدې لپاره روزلې ده چې پر پاوز بریدونه وکړي. د پاکستان طالبان د خبرداري ورسره هغې ورکوي چې په دې ورستیو کې په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پاوز لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو مسله توده شوه. په دې اړه له اجمل انڅخور
په یو انټرنیټي پیغام کې چې رسنوي تاسو ته ول شوې ده د پاکستان د طالبانو تحریک ویلي چې دوی د پاکستان د پاوز په مرکزی ادارو کې ل خپل استخباراتي سرچینو په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د فایل پاړه ریپورتونه ترلاسه کړي. د پاکستان د طالبانو د تحریک وایاند احسان الله احسان د دې ممکنه عملیاتو د برخه اخیستونکو پوزي کنډکونو او د عملیاتو د احتمالي قمندان پاړه جزئیات ورکړي دي ویلي چې د عملیات د اگست په شپږشتمه نیټه پیلېږي. د پاکستاني طالبانو ویان زیاته کړی چې په مقابل کې د پاکستان د طالبانو تحریک هم خپل چمتووالی نیولې. د فرانسې خبری اژانس احسان الله احسان لخلی وایي چې دوی د ځانوژونکو ډلې چمتو کړي چې په قبایلي سیمو کې د په وینا د پاکستان د پوځ هرکلی وکړي. د پاکستاني طالبانو د ویان د احسان لخلی ویل شوي موږ به خپل هغه دښمن چې د پاکستان د سیکولر سیستم دفاع کوي په شا وتمبو. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ د طالبانو د دې دا پاړه کومه تبصره نه ده کړې. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا د اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو مرکه کې ویلي و چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې په قبایلي سیمو کې د سختریزو ډلو په خلاف پوځي عملیات پیلوي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي و دا نه پوهیږي چې دا عملیات به کله پیلېږي خو ورته ویل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي او مهم هدف یې هم پاکستاني طالبان دي نه د حقاني شبکه. لیون پانیتا ویلي و دوی په دې اړه له اوږدې مودې راهیسې خبرې کولې. د ده په وینا په دې اړه یې چې پاکستان به کوم اقدام وکړي نوره هیله له لاسه ورکړې وه خو اوس ورته داسې ښکاري چې پاکستان غواړي دا عملیات ترسره کړي.
پاکستاني طالبانو اسلام آباد ته خبرداری ورکړی که په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات وکړي ځانوژونکي بریدونه به وکړي. یو بل خبرداری خو له سیمې ډېر لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې کله کیمیاوي وسلو کار واخلي یا هغه ځای پر ځای کړي نو د سوریې د بحران په وړاندې به د امریکا دریځ بدل شي. هغه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي اتحادیې نوي استازي اخزر ابراهیمي ویلي چې د ده په باور په سوریه کې عملا کورنۍ جګړه پیل شوې ده. په عین حال کې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتو څارونکی ماموریت هم له کومې نتیجې پرته د تېر یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال یا ځای پر ځای کول به په دې اړه چې متحده ایالات باید د کړکیچ په وړاندې څه ډول اقدام وکړي لیدلوری بدل کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل تر اوسه هغه په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې امر نه دی ورکړی خو اسد او په جګړه کې ښکېلو نورو لوبغاړو ته خبرداری ورکوي چې د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به د زغملو وړ نه وي یا هغه به سره کرښه وانګیرل شي په اساس خایدی په دغه کلکیچ کې د مداخله په اړه خپل فکر بدل کړي.
There would be enormous consequences if we start saying
دا به ډیر عواقب ولري که موږ د جګړې لومړۍ کرښې ته د کیمیاوي وسلو انتقال یا د دغو وسلو کارول ووینو. سوریې تېره میاشت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې دا هیواد کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې لري او د بهرنۍ پوځي مداخلې په صورت کې ښایي له دغو وسلو کار واخلي. ګمان کېږي چې د اسد رژیم هغه ډول کیمیاوي وسلې لري چې صدام حسین په 1980 لسیزه کې د ایران او د کردانو پر ضد کارولې وې. اوباما وویل دغسې وسلو کارول یا ځای په ځای کول به په سیمه کې کړکیچ نور هم پراخ کړي.
That's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns
دا هغه مسله نه ده چې یوازې په سوریه پورې مربوطه وي بلکې دا په سیمه کې د اسرائیل په ګډون زموږ د نږدې متحدینو د اندېښنې وړ موضوع ده. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. موږ باید داسې یو وضعیت ونه لرو چې کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلې د غلطو کسانو لاسته پرېوځي. لویدیځو هیوادونو او اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د سوریې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې د وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوي استازي لختر ابراهیمي پرون له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې دی اوس په دې موقف کې نه دی چې ووایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید قدرت پرېږدي، خو ابراهیمي وویل دی دې ته ژمن دی چې د دغه کلکیچ لپاره یوه حل لاره ولټوي. براهیمی چې تیره اونۍ د سوریې لپاره د نړیوال استازي کوفی انان له استعفا وروسته دغه ماموریت ورلغاړه شوی، د تیر یکشنبې په ورځ وویل چې د ده په باور په سوریه کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. براهیمی د فرانسې له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د یو کلکش تر ټولو ناوړه حالت کورنۍ جګړه ده چې د ده په وینا اوس په سوریه کې پیل شوې ده.
Beaucoup de gens qui disent qu'il faut éviter la guerre civile en Syrie, moi je crois que nous y sommes.
دی خلک وای چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسو، خو زه په دې باور یم چې په دې هیواد کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. اوس دې ته اړتیا ده چې دغه کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي، او دا اسانه کار نه دی. دمشق پرونده ابراهیمی دغه څرګندونه وغندلې. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې خبره له حقیقت لري ده، او دغه څرګندونه یوازې د دسیسه جوړونکو کار دی. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې ابراهیمی غواړي چې ماموریت بریالی شي او د سوریې حکومت ورسره همکاري وکړي، نو باید له هغه چوکاټه ونوځي چې سوریې منظور کړی دی. ابراهیمی په داسې حال کې د سوریې د کړکېچ لپاره د نړیوال استازي په توګه کار پیلوي چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو څارونکی ماموریت د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تېره اپریل میاشت کې دې هیواد ته د 300 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه کړې وه چې د سوریې لپاره د مخکېني نړیوال استازي کوفی انان د سولې د شپږ فقري پلان پر تطبیق چې د جګړې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه څارنه وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې پرون هم د سوریې د شمالي او جنوبي ښارونو حلب او درعا او دغه راز د دمشق د ځینو برخو په ګډون د دې هیواد په مختلفو برخو کې جګړې روانې وې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په سوریه کې د شخړو له پیل راهیسې چې یو نیم کال تریوزي له 3000 زیات کسان وژل شوي، 1,70,000 کسان له سوریې تښتېدلي، او په سوریه کې دننه هم 2.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سوریې په اړه راپورټ په هلمند کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې په دې ولایت کې د ځوانانو د ستونزو په اړه.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نو الحمدلله د هلمند ولایت اوسیدونکو د ځوانانو درې عمده ستونزې دي. اول بیکاري، دوهم په نشي توکو استعمال، او دریم په کلیو او بانډو کې بیکاره ګرځېدل چې بل اخره د څخه یا غل جن جوړ سي، یا د کوڅې بدماش جن جوړ سي، او یا هم اورینی جن جوړ سي. تر ټولو مهمه ستونزه بیکاری ده. یو ځوان چې بیکار سو هغه څخه به نشي جوړیږي، او بل اخره هغه په بدماشي غلبي یا په طالب یا په بل اخره داسې چې په ټولنه کې بنابړ کړ نه کوي.
زما نوم اطلاع دی د لشکرګاه ښار اوسیدون. ځوانان درې ونده ستونزې اقتصادي مشکلات او بل بې تعلیمي ده، تر څنګ په نشي توکو باندې روږدېدل دي. ځوانان تعلیم ته سم لاسرسی نه لري. که موږ وګورو په ډېر په تور سوالۍ کې اوس هم ښوونځي تړلي پاتې دي، او بل دا چې ډېری افغان کډوال د نورو هېوادونو نه راغلي دي، اوس دلته بېکاره ګرځي. ټول ورځ په پلکه باندې ناست وي، کار نه ورته پیدا کېږي. پنجابیان ته کار وکول سوی دي. په ساختمان کې پنجابیان کار کوي، په افغاني شرکتونو کې پنجابیان کار کوي، د پاکستان راځي غیر قانوني په دې خاوري کار کوي. مګر هغه افغانان چې د دې خاوري اوسیدونکي دي، هغه ته کار نه دی ورکول سوی. هغه اوس هم ټول ورځ پر پلکه باندې ناست وي. د په درو میاشتو په سلور میاشت کې 3000 افغانۍ عواید لري، یا سلور زره افغانۍ عواید لري. باید کار ورته پیدا شي، بل دا چې د تعلیم زمينه ورته برابر شي. چې ځوان تعلیم ونه لري، هغه زده کړه ونه لري، هغه ته کار هم نه ورکول کېږي. کوم عام ځوانان چې تعلیم نه وکړي، بیا هم بنایي زاوی نور کارونه زاوی سختمنی شروع کې، هغه د دې پر ځای چې هغه ته کار وکړي په خپل پنجابیان په شرکتونو په پروژو کې کار کوي.
زه عبدالرحیم مطمئن یم، دلته په هلمند کې اوسېږم، او د ځوانانو ستونزې په هلمند کې کوایو بیکاری ده. په ځانګړي توګه د نالوستو کسانو لپاره بیکاری زیاته ده. هغوی کسب نه لري، مسلک نه لري، او کوم کسان چې هغوی په دولسم ټولګی فارغ کړی دی، یا هم لوړې زده کړې لري، هغوی تر یو حده پورې په کار ګمارل شوي دي. خو دا کسان چې د پلکې پر سر ناست یا کسب کار نه لري، هغه تر اوسه پورې همداسې بیکاره ناست دي. نو دولت هم تر یو حده کار ورته کړی دی، ځینې روزنیز ورکشاپونه ورته پرانیستل دي. خو دا په مجموع کې د ټوله هلمند ستونزه نه شي حلولی. که ځوانانو لپاره دولت کار برابر کړي، همدغه نالوستي ځوانان شاید بل جګړې راوګرځيږي، او کده دوی سره دوی ته کار برابر سي، دوی بلغلا او نشو څخه راوګرځي. نو هم د ستونزې دوی بیکاری ده. که په کارو ګمارل سي ستونزې حل کیږي.
زما نوم شاه محمد اکیار دی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم او د هلمند ټلویزیون یو تن خبریال یم. دلته په هلمند ولایت کې دوه ډوله ځوانان دي، یو د ولسوالۍ دي او بل د مرکز لشکرګاه ښار دي. د ولسوالۍ ځوانان هم ډېری وخت په ستونزې کوي، هغه په دې معنی چې دوی دلته لیلیه نه لري تر څو راسي او زده کړې لاسته راوړي، او همدارنګه په مرکز لشکرګاه ښار کې هم داسې ځوانان شته چې هغه اقتصادي ستونزې لري او په دې سره دوی نسي کولی تر څو ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړې لاسته راوړي. ډېری وختونه د ځوانانو څخه زده کړې په همدې خاطر پاتېږي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کېږي. نو زما په نظر باندې زه هم لومړی باید د ځوانانو اقتصاد لپاره دولت کار وکړي تر څو